پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشایزه صفی الله ستانګزایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته تاسو ښه راغلاست ويم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي د سر موضوعګانې مودادي چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د لانجې د حل کمیسون نن خپل کار پیل کړی او تمه کیږي چې له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناستې ته د حل طرحه وړاندې کړي ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران جنګ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي ایران هم غبرګون ښودلی او ویلي د امریکا د ولسمشر دا خبره د ډله ییزې وژنې لهن لري نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
هغه پلاوی به چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف شوی نن خپلو څیړنو پایلې اعلان کړي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 تل قولي اردو چارواکي وایي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شاولي کوټ او نیش کې پوځي عملیات کړي دي او د نوې زیلاند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسما په تروریزم تورن کړ پوره خبرونه واوري د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رواني لانجې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی بنن د خپلو څیړنو پایلې اعلان کړې په ولسی جرګه کې په تیرو دریو ورځو کې اختلافونه تر هغه وروسته اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لانجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو او د هغه سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ د دې لانجې د هواري لپاره ټاکل شوي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو پخوانی بهیرونه وګوري او د ارزونې څخه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي د ازادي راډیو په خبرونه کې به تاسو وروسته په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ویلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو هوانچی چې په جانان مشهورو وژل سوی دی علوی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نیش او شاولي کوټ ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي او شپږ نور وسلوال هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي علوی وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یوه زیرمه هم تخریب سوې ده وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړي په ورزګان کې د عامې روغتیا مسؤلینو د داسې درملو یوه ستره بسته وسوځوله چې تر تاریخ تېره سوې وه په ورزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخ تېرو سویو درملو ستونزه ډیره زیاته وه او تر دې مخکې خلکو د دې عمله شکایت کاو د ورزګان څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو درملو له سوځولو سره به تمه ده چې په بازار کې د داسې درملو اندازه کمه سي چې تاریخي تیر سوی دی د نوی زیلاند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسما په تروریزم تورن کړ په کرایست چرچ کې حمله د مارچ میاشتې په 15مه وشوه د حمله یو سپین پوستی استرالیایي وګړي چې برنتن تارن نومیږي کړی وه هغه په یو 500 مواردو کې په قتل او په 9 مواردو کې د قتل په هڅې تورن شوی دی د نوی زیلاند پولیسو نن په یو بیان کې وویل چې دا تورونه هغه د عمر قید سزا سره مخامخ کوي پولیسو ویلي چې برنتن تارن په تروریستي عمل کې په دخالت تورن شوی دی حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به په نوی زیلاند کې محکمې ته ودرول سي جوکو ویدودو نن یو اربیا د اندونیزیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو په سلو کې 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی دی په اندونیزیا کې چې د ټول نفوس شمیر یې 2.6 میلیونه ته رسیږي او د نړۍ تر ټولو زیات مسلمان وګړي لري د ولسمشري انتخابات د اپریل په 18مه ترسره شول تمه کېده چې د دغو انتخاباتو نتایج د اپریل په 1مه اعلان شي خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او له دې امله د ممکنې نارامۍ د اندیشنو له وجې دغه پروسه چې تر اوسه پورې ځنډول سوې وه د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 18 کلن پرابو سوبیان تو ویلی چې خپل ماتي بنم ونه منی. هغه ادعا کوي چې په انتخاباتو کې ډیره درغلي شوې ده. هغه د پراخو مظاهرو په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې خپل پلویان به لارو او سرکونو ته راوباسي. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د پیژندل سوي مشر الکسی نوالنی همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجازو لاریونونو د ترسره کولو تور ورباندې لګول شوی دی. لیون وولکوف نن دا خبر ټویټ کړی او ویلي دي چې د مسکو پولیسو هغه درولی او عجیبې غریبې پوښتنې ورڅخه کړي دي. هغه ویلي دي چې په تور ورباندې لګېدلی دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی او پرته له اجازه خلک په لاریونونو کې ګډون ته تشویق کړي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج عمومي ناستې ته وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي چې وروستۍ لانجې ټول د غیر تخصصي کسانو لخوا رامنځته شوي دي.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغ بحث د میانجیګري ده. دا بحثونه ټول تخنیکي دي. لپاره مګه چې تخنیکي ادارو په دې کې خپل رول نه لوبولی.
د ولسي جرګې د ریاست پر سر د خلکو استازي میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده. ملګرو ملتونو د ایران او امریکا ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیرته په کورنۍ موضوع کې د همورې چې په سرې پل کې یو شمېر خلک وایي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې په ښځو او سړیو باندې له تشدد کار اخیستل کېږي.
ما زیاد موارد را سراغ داریم که بچه با نامزاد خود رفت و بیرون او آنها را سنگسار کرده یا تعدی کرده یا شلاق بود.
پروگرام پر دوی منیمایی که رختی ها در جون شتمنی خبروان آوره. بیا هم خرغلی پروگرام ته غوریدن کوچ ته تازه لمون سره یوځای شوی دی. تاسو ته سلام. ازادي رادیو اوري رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د لانجې د حل کمیسون نن د خپل کار نتایج له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کوي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ لانجه شوې ده. له څو ورځو راهیسې د جرګې په عمومي تالار کې ګډوډۍ روانې دي. اوان ویل کېږي چې وکیلان له یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. پرون ویل کېدل چې ځینو امنیتي منصوبینو ته چې د جرګې امنیت یې نیوه هم د وکیلانو په لانجو کې د وکیلانو د لانجو په خاطر ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د جرګې تالار ته ورغلی دی. نن هلته دی. له ده سره به خبرې وکړو. اکرام صاحب ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اکرام الله اکرام، دا راته ووایئ چې جرګه کې فعلا څه روان دي؟
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب کور ودان. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د تیرو ورځو په نسبت باندې حالات ښه دي. معنا دا چې تېره ورځ چې کوم د فزیکي برخوردونو او ځینو نورو تشنجونو راپورونه ورکول کېدل، نن حالات ښه دي. د تالار دروازې د وکیلانو پر مخ باندې خلاصې دي. وکیلان دننه په تالار کې دي. رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په میډیا پول کې کښېني او یا هم تالار ته داخل شي. بیرون نه موږ هر څه څارو. نن ټاکل شوی داسې ده چې هغه وویشنه پرې کمیسیون چې تېره ورځ ټاکل شوی او پلاوی چې د دغه لانجې د حل د پاره ټاکل شوی، دوی به خپل راپور خپله طرحه به د جرګې له تالار سره شریکي. د دغه کمیسیون د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان رسنیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې پلاوی کار پیل کړی. په خپل کار باندې دوی آرشیف ګوري. آرشیف کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو ویډیوګانې ګوري او د هغې نه وروسته به دوی راځي په تالار کې به خپل طرحه د تالار له ګډون کوونکو د ولسي جرګې له سره شریکي. د هغې نه وروسته به د دوی په طرحه باندې رایه اچونه کېږي.
د لانجې اصلي
نن د ورځې تر پایه
د لانجې د اصلي لوري سره متاسف خبرې وکړې د ښاغلي اصولي او ښاغلي رحماني سره کڅنګ غوي څه وایي دغې کمیشن په اړه باندې؟
اصولي د کمال ناصر اصولي سره مو خبرې وکړې، د رحماني د ډلې د کوم غړي سره په خبرو باندې لا تر دې دمه مم نه وتوانېدلې یا خپله د رحماني یا د ډلې کوم غړي سره. خو اصولي وویل چې هغه هم تایید کړه چې پلاوي په کار باندې پیل کړی، خو ویل چې د پلاوي طرحه که چېرته د اساسي قانون او یا هم د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف وي، دوی ته د منلو وړ نه ده، او که چېرته د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو سره سم وي دوی منی. کمال ناصر اصولي وویل دی فکر نه کوي چې دغه مسله یو یا دوه ورځو پورې دې حل شي، ځکه د هغه په وینا باندې چې دا پلانجمنه موضوع ده شاید دوه ورځې ونیسي. دی وایي چې د شنبه د ورځې انتخاباتو ته ده په خپلو خبرو کې اشاره وکړل، او دی وویل چې د شنبه د ورځې انتخابات د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو د اتمې او نهمې مادې په نقص باندې ترسره شول، او پایله یې دغه مادو په نقص باندې ترسره شول د دریم بند په اساس باندې. ځکه د ښاغلي کمال ناصر اصولي په وینا باندې چې د په دغه
ګوره اکرام د اصولي صاحب خبرې به پرېږدو، ځکه چې اوس مخامخ لوری نشته، هغه هم خبرې نه دي کړي. رحماني ګرچې رحماني ویلي دي چې انتخابات سم شوي دي او دای ګټونکی دی، او تر اوسه پورې هغه څه نه دي ویلي رسنۍ ته تازه. خو دغه هغه غبرګونو چې د عمومي ښکاره کړی او ویلي چې 234 ترای کارول شي، او د په اساس باندې بریالي دغه څه چې اصولي اور باندې انتقاد وکړي. یو څه راته وایي چې خلک څه وایي د غلانجو پاړه باندې په مرکز کابل کې تاسو له خلکو سره خبرې کړي دي، هغه څه وایي چې د غلانجو پاړه دغه نظر څه دی؟ دغه
او عام خلک تیر ورسره سره منغوږي د نن چې د کابل خاریانو سره وي عموما د غلانجی حال غوړي وي چې دا باید د خبرو د لارې نه حل شي، چې قانون وي په ماغه شکل باندې باید عمل وشي او بل اخر د لانجی حل شي. تبه د خلکو په فن باندې دغه ډول لانجی په مرکز کې په لوړه سطح باندې تاثیرات لري، نو دوی عموما دغه ډول لانجو د حل وختنه کوي، او یو ډول ویره احساسې چې کوم بل تشنج لامل
دی. ډیره مننه کوم اکرام الله. اکرام د ازادي راډیو خبريال د افغانستان د ولسي جرګې له صحنې له موږ سره خبرې کولې. هلته نن د ولسي جرګې د ریاست پر سر درامنځته شوی لانجې کمیسون کار پیل کړی دی، او تمه ده چې له غرمې وروسته د خپل کار نتایج وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو یو ناظر بنسټ د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کچېرې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلو کمیسون له لارې شوی وایي چې مسؤول بنسټ هم دی، تاوتریخواله او لانجی به نه رامنځته کیدی. یوسف رشید وایي اوس په کار ده چې د ستونزې د هواري لپاره د حقوق پوهانو پر ځای د ټاکنو په برخه کې له تخنیکی بنسټونو مرسته وغوښتل شي. اجمل تورمان له ښاغلي رشید سره خبرې کړې دي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ده، چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت د کمیسیون په واک کې ده په شمول د ریفرندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په قضایاو کې
د حتی دغه ټاکنې د ولسي جرګې د ادارې د
بل شکل دا اوسول مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالانشا ده. دا یلته یو مسلکی یو بنسټ وی چې هغه په دې قضیه کې ښکیل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکی ولري، تخنیکی ستانداردونه ولري، او دغه قضیه ښکیل کې دلته ستونزه له کومه پیدا شوه ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده، هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوی ده، نصاب کې معلوم شوی ده، و دلته اوس تخنیکی ستونزه دي. دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بل اخر دا چې پر مثال یو رای پانه د باندې راوتل چې په کې ویل سی چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دا موضوع چې تاسو ته کمیټه جوړوي، او دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجګری د چلته استراسي سوپ کې یو رقم لغوه کې میانجګری وکړي چې څوک تیر سي او څوک پاتې سي، دا بحثونه ټول تخنیکي دي. لپاره موږ چې تخنیکی ادارو په دغه کې خبر نه دلبولای، او د موږ غوښتنم دا چې نور پر راتلونکي دغه یو درس وي باید چې دا قضایي مربوطه ادارو له خوانه په مسجد باندې مختلال سي تر څو دغه مثلا
حال چې دغه موضوع لنج منه شوی ده، هم تاسو مثلا په جریان پرې خودل شوی، کڅنګ د همکارۍ مرستې ته غوښتنه شوی.
دوی د حقوق پهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړې چې باید پهان راشي باندې کینی خو د تخنیکی ادارو ته لکه موږ باندې نور ادارو ته
ترسره کړي په نظر لازم ده باید د تخنیکی ادارو سره خبر شي به ولی
دقیقا دا موضوع یعنی ډیره تخنیکی ده تخنیکی له فصل سي حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم شی ګم نه دی مبهم نه دی پکې
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي په فکر کوي چې دغه ستونزه به د واري لار وموندل شي
بیر شاکه موږ د نورو تخنیکی ادارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د خپل دغه تاجر پایله وسی او تر اخره په یوه کوم ځای کې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم ځای کې منفي رول لوبوي او څه باید وسی اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار وکړي
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې لانجه د تخنیکی بنسټونو لخوا چې د انتخاباتو کمیسیون وباله او همدارنګ د نظرو بنسټونو لخوا ترسره شي او حل شي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د اوبو لګولو 344 شبکې پلی کړې د دغه وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په پیل کې په ننګرهار کې د اوبو لګولو 4 کانالونه د کابل په چهراسیا بلوسوالۍ کې د اوبو رسونې یو شبکه او په جوجان کې د اوبو رسونې دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دي هغه وایي د هیواد په کچه شبکې او کانالونه جوړیږي چې 40% به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي حاصلات به ورسره 25% لوړ شي له دې سره په خوا کې به کاري فرصتونه هم نوموړی وایي چې تیر کال د کرنې وزارت 9.2 میلیارد افغانۍ یوازې د اوبو لګولو په پروژو کې مصرف کړي دي د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په دغه ولایت کې غلا او د سوداګرو اختطاف پانګوال اندېښمن کړي دي سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د دې باید سوي چې په هیواد کې له پانګې اچونې څخه د پانګوالو زړونه ساړه سي هغه وایي دوه ورځې وړاندې د یو صراف سوی اختطاف او بیا ووژل سو تېره شپه یې یو د خواجه کلا په سیمه کې وژلی له بده مرغه ناوړې خبرونه زیات لرو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره چې تیر کال په هرات او ننګرهار ولایتونو کې دغه رقم لوړ وو غلی خطیبی وای د نامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې له هرات وستي او دا مهال یې په ترکیه او ایران کې پانګونې کړې او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 40 پوله یو سترلینګ په 101 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله زر ایرانی تومان 25 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 545 افغانۍ
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی اوس هم رضوان مراد د نړۍ یو تر ټولو تودې موضوع باندې له موږ سره خبرې کوي ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او ترنګلي حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو یې غوښتي چې له زغم کار واخلي د ایران حکومت تازه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ خبرې د ډلهیزې وژنې د لهن په توګه یادې کړې دي ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په ټویټ باندې لیکلي وو چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي مراد صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی دا راته وایي چې ملګري ملتونه د ایران او امریکا ترمنځ د بحراني حالت په اړه څه وایي او په فارس خلیج کې وضعیت کوم لور ته روان دی
مننه ستنګزه صاحب د ملګرو ملتونو وایاند بیگا یو اعلان خبر کړی دا پکې ویل دي چې ملګری ملتونه په فارس خلیج کې د امریکا او د ایران ترمنځ په ټوله کې د دوه هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله اندېښنه لري او له دوه خوا غواړي چې داسې خبرې او داسې بیانونه ورنکړي چې په هغه کې د دشمنۍ لحن یا دشمنۍ رنگ زیات وي بلکې د دوه خوانه غوښتنې دي چې آرام وسیږي او هڅه وکړي چې موضوعات د خبرو تر لارې حل کړي دا خو د ملګرو ملتونو لنډ پیغام یا لنډه غوښتنه ده چې له دوه هیوادونو کړې ده په فارس خلیج کې د امریکا پوځي خوځښتونه د ایران په نسبت زیات دي د امریکا جنگي بیړۍ هلته رسېدلې ده دغه راس لا دمخه د سعودي په سواحلو کې امریکا امریکایي ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. هغوی په فارس خلیج کې دي. د امریکا جنگي الوتکې له قطر څخه تمریناتي پروازونه کوي او دغه راز ځینې غیر تایید شوي رپورټونه وایي چې د برتانیې هم څه ځواکونه هلته رسېدلي دي. نو د امریکا له خوا هغه څنګه چې امریکایانو ویلي چې موږ هلته یو ملټري بلډ اپ یا پوځي ځواک زیاتوو، هغه په زیاتېدو دی. ما د ایران له خوا تر اوسه پورې کوم ډول پوځي تحرکات نه لیدل کېږي.
مراد صاحب، د امریکا او ایران ترمنځ جنجال تر ډیره د جګړې لور ته روان دی او ویل کیږي چې احتمالي جنگ نوم ورکول شوی، او که ډیپلوماتیک هڅې به دا شخړه آرامه کړي، په سیمه کې به د یو بلې جګړې مخه ونیسي که څنګه؟
که څه هم چې یو اونۍ مخکې د امریکایي مقاماتو یا پوځي مقاماتو خبرې ډېرې توند وي او د ایران د ولسمشر یا د ایراني مقاماتو اکثر مولنه هم توند، خو اوس د دوړ خوونه داسې خبرې او څرګندونې راوځي چې یو اطمینان نړیوال ټولن ته حاصلېږي چې موضوع د جګړې طرف ته زیات نه سي، بلکې ډیپلوماټیک چینلونه به زیات استعمال شي. هغه ځکه چې بیګا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د خبرو اترو ته له امریکا له ایران سره تیار دی، اما شرط بدی چې ایرانیان دی اول زنګ وهي، ایرانیان دی اول قدم واخلي. دا هم ویلي چې د ایران اقتصاد مخ په خرابېدو دی او د فکر نه کوي چې د جګړې انتخاب به یوازینی انتخابي، بلکې خبرو اترو لپاره د هم اولویت ورکوي. اما د ایران ولسمشر بیا د ټرمپ د دې ټویټ په مقابل کې ویلي دي چې د هم غواړي چې خبرو اترو له لارې مسله حل شي، خبرو اترو ته اولویت ورکوي. اما د روحاني په خبره پوسټ نوی حالاتو کې چې امریکا دغه ډول پوځي حرکت شروع کړی دي، خبرې اترې کول له امریکا سره ممکن نه دي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو د ایران او امریکا ترمنځ د روسي لانجې په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د ګواښ او د ولسي جرګې د رئیس پر سر د ولاړه شوې ستونزې او کړکېچ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، افغان ولس د جمهور ریاست د کاندیدانو له شورا تمه لري چې د برخلیک ټاکونکو مسایلو په اړه خبرداری ورنه کړي او د خطر زنګ د حل منطقي لاره نه ده. د سر مقالې لیکوال د جمهور ریاست د کاندیدانو په شورا غږ کړی چې ستونزې په ګواښ نه، بلکې د تفاهم له لارې حل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، تمه ده چې د جمهور ریاست د مودې پر سر ولاړه شوې مسله له معقولې لارې حل شي، څو د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هیواد یوې بلې ستونزې سره مخ نه سي. بلخوا ځینې نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ستونزې په اړه لیکنې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجه ژر حل سي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې، دلته هر څه روښانه دي، کړکېچ او بدماشي ته هیڅ اړتیا نشته. د سر مقالې لیکوال وایي، کله چې د ولسي جرګې د ریاست او مرستیالانو پر سر لانجې وي، نو د اتلس ګونو کمیسنونو مشران به هم ونه شي ټاکلای او د ولسي جرګې تخنیني دوره به خپل ډېر وخت پر لانجو تیر کړي. د وساب ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی، ولسي جرګه ګام په ګام خپل اعتبار خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د ولسي جرګې د رئیس د غوراوي ستونزه متاسفانه تر اوسه حل سوی نه ده. په دې مسله کې چې رسنیو ته د یو شمیر وکیلانو غږیز کلپونه راوتلي دي چې آن د وسلو کارولو او مرګونو ته چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم تل شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو سره پل ته، په سره پل کې د خزو چارو ریاست او ولایتي شورا مسولان وایي طالبان تر خپل ولکو لاندې سیمو کې د خزو په وړاندې له تشدد کار اخلي. طالبانو ادعا کړې چې په دغه ولایت کې د دوی محکمې د شرعي احکامو په اساس ترسره کیږي او پر هغوی د خزو په وړاندې د تشدد ترسره کولو تورونه د یادې ډلې د مخالفینو کار دی. په دې اړه باندې مجیب الرحمن حبیبزی یو تفصیلي راپور رالیږلی.
په سرپل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له بشري ازادیو څخه د ښځو محرومیت او د هغوی په وړاندې د یادې ډلې لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدو د ښځو چارو ریاست او د بشر حقونو د مدافع بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د سرپل د خزو چارو ریاست مشره نبیله حبیبی وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښځې په بېلابېلو بهانو په درو وهي او نجونې ښوونځي ته له ورتګ منع کوي. د ښاغلي حبیبی په خبره چې طالبانو بې له شرعي محرم څخه له کوره د باندې د ښځو په تګ بندیز لګولی او همدارنګه د ښځو په وړاندې حقوقي او جزایي شکایتونو ته په صحرایي محکمو کې رسیدنه کوي. هغې وویل چې ښځې د طالبانو څخه د ویرې پر اساس له دولتي بنسټونو سره د هغوی په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښې نه ثبتوي. ښځې ډارېږي حتی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د هغوی په وړاندې تشدد ترسره شوی وي، خو موږ ته مراجعه نه کوي. ښځې له ویرې د طالبانو محلي حکومت ته چې ځان ته یې یو نظام جوړ کړی دی دلته زیاته مراجعه کوي. د سرپل دولتي شورا غړي هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې د ډېرو شدیدو تاوتریخوالو ترسره کېدل تاییدوي او د هغوی په خبره چې طالبان په اکثرو مواردو کې په ناحقه ښځې د صحرایي محکمو قرباني ګرځوي او حتی هغوی په ډزو وژني. دولتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د امنیت د نشتون او له مخالفینو څخه د ویرې پر اساس د یادو تاوتریخوالو پېښې نه دي رسنیزي شوي. د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ساحو کې د ښځو د فعالیت او ازادیو په وړاندې ډېر بندیزونه شته. د هغوی په وړاندې صحرایي محکمې ترسره کېږي. کله چې صحرایي محکمه ترسره شي، دا د ښځو په وړاندې تر ټولو لوی ظلم او تاوتریخوالی دی. موږ سره داسې ډېرې پېښې شته چې یو ځوان د خپلې کودنۍ سره له کوره بهر وتی، خو هغوی سنګسار شوي، محاکمه شوي یا هم په درو وهل شوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په سرپل ولایت کې د طالبانو په سیمو کې د ښځو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي له ترسره کېدو خبره کوي او وایي چې د مخالفینو سیمو ته د نه لاسرسي په خاطر د تشدد دا پېښې نه دي بربنډې شوي. په شمارسون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د نامنۍ د حاکمیت په دلیل دوی نه دي توانېدلي چې په دغه ولایت کې پر بشري فعالیتونو د تاوتریخوالي د پېښو په ثبت او د ښځو په حقوقي وضعیت صاف ترسره کړي. سید محمد سامی زیاته کړه سرپل ته د لارې د نامنۍ له کبله زموږ همکاران نشي تللی. همدارنګه زموږ څارونکي هم نه دي توانېدلي چې په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د ښځو پر وضعیت نظارت وکړي. د سرپل دولتي چارواکي په نام نوسیمو کې د ښځو په وړاندې د خطرناک بشري تاوتریخوالي د ترسره کېدو په منلو سره وایي چې له طالبانو سربیره په دغه ولایت کې نورو ترهګرو ډلو هم د ښځو د حقونو او ازادیو د سلب په خاطر په خپله خوښه قیدات وضع کړي. د سرپل دیوالي ویان ذبیح‌الله امانی په دې اړه وویل د طالبانو ډله او په ټوله کې هغه ترهګر چې په سرپل کې فعالیت لري تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې له شپږم ټولګي پس نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. ښځې پرته له شرعي محرم له بیرون وتلو منع کوي او ډېر بندیزونه یې وضع کړي. طالبان یوازې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمل نه بلل کېږي، بلکې د سرپل په مرکز کې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د ښځو د فعالیت په وړاندې ګواښ شمېرل کېږي. نسیم ارزو په سرپل کې د بشر حقونو یوه فعاله ده. هغه وایي چې په کراتو د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوې ده.
شماره ما پیش طالبا هست،
مرا زنگ می زنم. شماره له طالبانو سره شته، زنگ راته وهی او راته گواه کوي. کله چې زه په یو مجلس کې د ګډون لپاره لا کوره وزم، د ښار امنیتي حوزې ته زنګ وهم تر څو را سره همکاري
میکنن.
په سرپل کې په تازګۍ سره د ښځو په وړاندې طالبانو د تاوتریخوالو له بربنډ شویو پېښو څخه یوه هم په سنچرک ولسوالۍ کې په ډزو سره د یوې حاملې ښځې د وژل کېدو پېښه ده چې کابو دوه میاشتې مخکې رسنیزه شوه. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی په سرپل ولایت کې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د شرعي احکامو پر اساس محکمې ترسره کوي. طالب ویان د دغو وسلوالو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو ادعاوې د یادې ډلې د مخالفینو تبلیغ بولي. مجیب حبیب سعید، ازادي راډیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بي سي ماته سوات لس لارې موږ ته سمسونه را لېږلي. دوی زیاتو د ولسي جرګې په لانجو باندې سمسونه لیکلي. له هغې ډلې ملنګ جان درمان له کونړ لیکلي، ولسي جرګې وکیلان نونه مهیله ده چې د خپلو شخصي ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته توجه وکړي. صادق انتظار لیکلي دي، ولسي جرګه کې جنجال که زر حل نشي نو خلک به نور هم اندېښمن شي. سید روح الله صادقی لیکلي، له سرپل نه د پارلمان دا کارونه د افغانستان په خلکو باندې ملنډې وهل دي او د ویلي نه پوهیږو چې تر څه وخته به همداسې روان وي. هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکلي، ناوې ولسوالۍ نه د وکیلانو څخه غواړو چې له لانجو لاس واخلي، ځکه د ده په خبره هر څه که جنجال زیاتیږي د دښمن په ګټه او د افغانستان په زیان به تمام شي. هم دې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی به نن د خپلو څیړنو پایلې اعلان کړي. په اورزګان کې د عامې روغتیا مسؤلینو یو اندازه زړې او تر تاریخ تیری دواوی سوځولې دي. په اورزګان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا یو ټن دواوی چې له مارکیټ راټولې سوې وې سوځول شوې دي. په دې کې د زراعتي دواوی هم شامل دي. د نوې زیلان پولیسو د هغه هیواد په کرایسټ چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړی دی. حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به محکمې ته ودرول شي. پر هغه په 150 مواردو کې د قتل تور لګیدلی دی. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی نوالني همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجازو لاریونونو د ترسره کولو تور ور باندې لګول شوی دی.
ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلې زنجی سپم او د خبرونه زنګړی شوې. شکرې ناروغي ته په پروګرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی او د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګه د مخنیوي په لارو چارو به موږ سره بحث وکړي. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0999415 او بل شمیره هم ده 0225255. رازو په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورې بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغۍ د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی او په بې ساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کمواله پګوتہ کوي او په وینای دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکی سره د پرختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغي زوريږي. سره لدی چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغي اخته کسان وکړش مېرې لتی روسو کلونو رئیس یې سرګندې ندي، خو اوس د دغه ناروغي زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړي او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړي. په ورته وخت کې ډاکټر حنان خوشحال صافی وایي منظم سپورت، روغتي خواړه او د سګریټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې وویل
د معدې په څنګ کې یو غده د پانکراس په نامه، دغه پانکراس خوده انسولین په نامه کومه ماده چې ده، کچیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکي موثریت یا تاثیر د لاسه ورکي، نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای حجراتو ته لاړ شي، په احتراق ورسي، انرژي تولید کی، په وینه کې باقی پاتې کی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ دوستانو د خبرونه شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب محمدی ښه راغلئ.
تشکر ژوند دې.
ډاکټر صاحب محمدی راپور مو واورید. راځو دې ته چې شکرې ناروغۍ ساسي لاندې څه ډول یو ناروغي ده.
شکر ناروغي البته کله چې په غیر نورمال ډول او په دوامدار توګه د وینې قند پورته پاتې شي د ته شکر ناروغي ویل کیږي، او په دې حالت کې یا د غده پانقراس نه انسولین نه افرازیږي یا لږ مقدار افرازیږي او یا امکان لري په افراز کې یا سکریشن کې څه مشکل نی د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي او په نتیجه کې د مواد قندی یا کاربوهایدرات شهم پروتین او نور مواد په وجود کې مصرف نشي او په نتیجه کې د دیوایس وګرځي چې دا مواد په وجود کې تراکم وکړي.
ډاکټر صاحب محمدی په افغانستان کې د ډیابټ یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې ګورئ؟
البته مهمترین عوامل په افغانستان او نړۍ کې اساسي علت دا ده چې اوس ژوند شهری شوی ده او خلق فعالیت فیزیکی سم ندی یا بی فعالیت فیزیکی نکی او همداس مناسب غذاگان نخری، یعنی زیاد خورل، کم فعالیت فیزیکی او نور مواد استعمال اول، مثلا سگرت، الکهول او نور شایان ده ناروغی باعث گرزی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موضوع شکرې ناروغي ده او تاسو د همدغې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه اوریدونکو ته یو اوریدونکی د ولس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم مشتاقات،
څنګه دې صاحب خره غلې پروګرام ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
مننه ژوندۍ وسته ډاکټر صاحب، اول سلام اوریدونکو ته سلام.
پوښتنه
مې دا چې شکر ناروغي څنګه پیدا کیږي، ولې پیدا کیږي، او د مخنیوي لپاره باید سړی څه وکړي، او کله چې سړی شکر تکلیف ولري هغه کوم خوراک څخه ډډه وکړي، کوم خوراکونه ونه کړي، او د شکر ناروغي چې کومه ده، دا انسان نه بل انسان ته په دوی نزي ساري ناروغي ده، غیر ساري ناروغي ده، همداسې لږ معلومات راکړي.
سماده مهم مسائل ته تاسو اشاره وکړه، څنګه چې په دې پښتنې مګولې کلمې ربانی وکړئ.
البته شکر ناروغي اساسي علت مخکې ما وویل چې امکان لري چې یو غده د پانقراس نومیږي، د دې غدې نه د لانګرهانس حجراتونه انسولین افرازیږي، او کله کله داسې کیږي خصوصا په ځوانان او ماشومانو کې د دې غدې نه بیخي انسولین افراز نشي. په دې حالت کې دغه کسان مجبور مکلف دي چې د بهر نه انسولین واخلي او خپل حیات ادامه ورکړي. البته په دوهم شکل په نسبی توګه انسولین کم افرازیږي یا افراز سم دي په فعالیت د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت رامنځته کیږي، یا امکان لري چې دواړه موجود وي، هم په افراز هم د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. البته د شکر په رامنځته کیدلو کې تقریبا په 90% ایدیوپاتیک 90% اوتو ایمیون حادثه رول لري، یعنی وجود د پانقراس د لانگرهانس حجراتو په مقابل کې یو نو مواد چې انتیبادی نومیږي تولید کوي، او په نتیجه کې یو عکس العمل رامنځته کوي او د دې حجراتو د تخریب باعث ګرځي. البته متبقی 10% علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دی، خو نور فاکتورونه هم د شکر په رامنځته کېدو کې رول لري، مثلا انتانات وایرسی دی، مثلا کلچرک، مثلا کوکسیک وایرس او همداسې جنیټیکی فاکتورونه رول لري. البته دا عوامل په نوع اول کې یا ټایپ 1 کې اساسي رول لري، یعنی کوم نوع ته مونږ ټایپ 1 وایو، یعنی هغه کسان چې بدون د انسولین نشي کولای چې امرار حیات وکړي. البته په دوهم ټایپ کې هم اساسي علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دی، خو بیا هم ځینې عوامل او فاکتورونه د دې ناروغي په رامنځته کېدو کې اساسي رول لري. مثلا جنیټیکي فاکتورونه، هغه ماشوم چې مور د شکر ناروغي باندې مصاب دي تقریبا 3% او پلار چې مصابي 8% او په هغه صورت چې دواړه او مور او پلار په شکر ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس زیاتیږي. او همچنان نور فاکتورونه مثلا لایف استایل یا روش زندگی چه مون ورته وای، مثلا زینه کسان وزن زیادی، فعالیت فیزیکی کم دی، خوراک زیاد دی، دا هم په خپل دده باعث گردی چه شکر ناروغی رامنسته شی. او شکر ناروغی زینه اراز و علائم لری چه پا زانان او ماشومانو که یا پا نو ون که مهمترین اراز و علایم که دا کست.
دکتر سو محمدی دغا علایم و او همدرنگ دغا دونور و پختون تا باورو سراشو میرویس لحلمان نپلی که دای دیر زیاد منتظر پاد شو ده پختون با مواخلو میربانی بکرای
بخیر سیاد مشاری
خوشحال و سیاد دیر زیاد منو نمیربانی بکرای
سلامت بسید ډاکټر صاحب سلام نو وایم او پوښتنه مې دا ده چې زما نظر باندې چې دغه د شکرې څخه مخکې چې انسان په دغه ناروغي باندې نه اخته شوی، چیرې چې انسان وینه وکاږي د وجود څخه د رګو وینه ورکړي، دا به څنګه د شکرې د مخنیوي لپاره علاج کېدلی شي که یا او یا که په شکرې اخته کس وي بیا هم دغه پر هغه سربېره د وینه ورکوي په کال کې یا په څو عمر
سمه ده. ډېره مننه میرویس خان، دغه پوښتنه به ځواب شي. ډاکټر صاحب راځو مخکینی پوښتنې ته چې ورور مطرح کړه، هغوی وویل چې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي له کوم خوړو نه باید ډډه وکړي، او بل هغوی وویل چې یو کس نه بل ته د شکرې ناروغۍ انتقالیږي، که نه دا پوښتنې که ځواب کوي.
البته هغه کسان چې په شکر باندې مصاب نه دي، په اول قدم کې باید دوی که وزن زیاد کم کی، که فعالیت فیزیکی کم دی باید زیاد کی، او همداسې د سیګریټ، الکول او دا نور شیان باید اجتناب کی. او اساسی دوی پوښتنه وکړه چې د یو شخص نه بل شخص نه دا سرایت کوي او کنه. البته جنیټیکی فاکتورونه چې ما مخکې تاسو ته معلومات درکړل، په هغه صورت چې مور یا پلار په شکر ناروغي باندې مصابي، وراثت یا انتقال د ناروغي چانس په دغه اشخاصو کې چانس شته.
که رازو اوس د میرویس خان پوښتنې ته دا پوښتنه که ځواب کې بیا به زه نور اورېدونکو ته.
البته د میرویس خان ورور په ځواب کې باید عرض کوم چې وینه ورکول، یعنی هغه څوک چې شکر ناروغي لري دا وینه ورکی، دا په شکر باندې کوم مثبت اثر لري، یعنی په دې معنی چې شکر که شکر نه لري په شکر نه مساویږي، او که شکر لري د خواله باعث ګرځي. البته دا کوم اثر نه لري، او هغه ناروغان چې مثلا شکر ناروغي لري او په خپل کوم اختلاط نه لري، مثلا پښتورګي، زړای، سترګو یا نور کوم مشکل او نه لري، دوی کولای شي چې بل کس ته وینه ورکړي کوم خاص مشکل نلیدل کی.
مننه بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. د راډیو غږ ټیټ کړئ ستاسو غږ سم واورو. انتخاب خبری وکي بالکل مہربانی
نمسترم قدرتن ڈاکٹر صاحب زخمی پرڅو قسمه ده او کوم قسم یې خطرناک یا مهلک ده او بل شکر دوا لري نه لري په دوا باندې کنه قطع کیږي او بل هغه نورمال څونه درجه ده او خطرناک درجه یې څونه په حساب باندې نو دا د پښتنو جواب کرای کی به زه خبر ډیر منندې
تو خو سب ډیر زیاته مننه دغه پښتنې به ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
البته شکر ناروغی په اساسی توګه درې نو لري چې یو نو اول دی یعنی مخکې ما اول چې دا ناروغان اکثرا ماشومان او ځوانان دي او ډېر قوت د لس کلنۍ تر دولس کلنۍ پورې لیدل کیږي او دا ناروغان حتما باید د بهر نه انسولین واخلي زکه چې د دوی د پانقراز غده نشي کولای چې انسولین تولید کی او که د دوی انسولین د بهر نه وانخلی د مرگ باعث ګرځي او دوهم شکل چې نو دوده یعنی دا په کاهلانو کې یعنی هغه کسان چې سن د څلوېښت کلنۍ نه پورته دي دا ناروغي رامنځته کیږي او په دغه کسانو کې انسولین افرازیږي مګر امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت موجود وي او په دې حالت کې په نسبي توګه د وینې په دوران کې انسولین شته او د پروتین شهم او د پروتین شهم او کاربوهایدرات د مصرف لپاره تقریبا کفایت کوي په نسبي توګه کفایت کوي البته د خطر په مورد کې مونږ او تاسو پوهیږو چې اول شکل یا ټایپ یک نسبتا خطرناک دی په دې خاطر چې اول علت خدا دی چې دا ناروغي په ماشومی توپ یا ځواني توپ کې پیدا کیږي او تقریبا امکان لري چې دوام هم کالونه په بر کې ونیسي او دوم خبره داده چې د دوی پانقراس بیخی انسولین تولید کولای نشي دوم ټایپ چون دا د څلوېښت کلنۍ نه پورته واقع کیږي او دا امکان لري مثلا په ځینو کسانو کې امکان لري چې غده پانقراس انسولین سم تولید کی ولی د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي مثلا هغه کسان چې سنترال اوبیسیټی لري یعنی شهم په ګیډه کې تراکم کړی وي په دې حالت کې امکان لري چې انسولین حتی د نارمل حالت نه زیات اتراشی د غده پانقراس نه مگر بدبختانه چې دا شهمی انساج د انسولین په مقابل کې عکس العمل اخکاره نه کوي او کله چې دا ناروغان خپل وزن کم کی فعالیت فیزیکی زیاد کی امکان لري چې شکر په مطلق توګه بدون د دوايي هم له منځه لاړ شي.
بل اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. السلام
علیکم تاسو
سلامونه
ونیږي. وعلیکم السلام. وایز جلال آباد نه خبرې.
ميرويس خان مهرباني وکړئ نن د شکر ناروغي په اړه غږیږو.
شکر ناروغي په رابطه باندې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې دا فزیکی نه فعالیت هم دا یو سبب دی شکر دی ناروغي.
بالکل.
زما یو ملګری تقریبا نن څلور کاله مخکې اوس هم شکر باندې اخته ده. وزن یې تقریبا د پنځه شپېتو نه اویاو پورې وو او سن یې اته ویشت کاله وو. او دیوازی به یو ساده پینزل دیخی یو خانه مزل کهو او یو ساده پینزل دیخی دی بل طرف نمزل کهو دا پا دی شکر ناروغی بانی اختصو کلا ماینه که گوری که پا های سویه بانی شکر نو دا غشی دیتی فایلت کمیده دیر زیادو او بلا خبر دا یو بل سوال میداده تینا چه انسان نورمال انسان مایات طورت سواخلی او تو نباید اطراک دی او بل سوال میداده که یو تو پا لر پراسس کمه کی که غیر آلتا سی خدمات نی نو تیگی دا شکر ناروغی بانی اختصده که دا سره زان کنتوی کی دا غا یو دریک کنمی
سمه دا ډیر مننه میرویس ول ننګرهار نه دوه درې پوښتنې مطرح کړې ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
اول سوال
دوی ویل چې دوی کوم ملګری او البته ډیر زیات دوی اته ویش کلن ول او 15 شپته وزن درلود او دوی د ډیر فعالیت سره سره به هم په شکرې ناروغي باندې اخته شوی دوی هدف دا و چې یعنی فزیکی فعالیت څومره رول لري
البته ما مخکې ویل چې د ملګری امکان لري په ټایپ یک یا ټایپ وان باندې مساوي یعنی معنی دا ده چې خدای پانقراس مشکل لري او نشي کولای چې انسولین افراز کی په دې حالت کې فکر کوم چې که انسولین نی او هر څومره چې فعالیت فزیکی وکي بیا دومره ګټور نزی یواز فعالیت فیزیکی البته د گلوکوز محیطی استقلاب زیاتی خو مهم خبر دادی پا نوه دو که یا حق کسان چه د سلویخت کلنه اینه پورت دی دیر مستر دی یعنی حق کسان چه وزن زیاتی فعالیت فیزیکی کم دی کلا چه دا فعالیت فیزیکی زیاد کی مخک موهل چه حق انسا چه ده نارمال انسولین په مقابل کې عکس العمل ښکاره نه کی امکان لري چې د وزن د کمواله سره دا عکس العمل بیرته نورمال حالت حالی عادی حالت راشي په نتیجه کې دا شکر حتی امکان لري لمنځه لاړ شي مګر بدبختانه په نو ون کې چون انسولین موجود نی په دې صورت کې چې انسولین موجود نه وي مونږ او تاسو پیږو چې یوازنی او مهم رول د انسولین داده چې دا ګلوکوز یا قندی مواد د حجرې په دننه کوي او کله چې دا نه فکر نه کوم چې دا کار د دې په عوض دا کار فعالیت فیزیکی یا سپورت
دغه دو نور پوښتنې به په لنډو کې ځواب کوي بیا به زو نور اوریدونکو ته دوی ویل چې په لرو پرتو سیمو کې چې کوم ځایونو کې مرکزونه نشته صحي مرکزونه نشته یا شته کم فعالیت کې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید سره رقم ته در ټیسټ وکړي
البته هغه کسان چې په لرو ساحو کې ژوند کوي مثلا دوی حراز و علائم لري مثلا هغه کسان چې زیاد اوبایس کی مثلا زیاد تشناب تزیانه تشومتیاز مقدار زیاد دی دیر زیاد دوده خوری احساس خستگی و کسالت کهی هوامداز مثلا پا طرق تناسلی او باولی که دا هنتانی آلتو لری مثلا د تشو متیازونه سوزش شکایت کوي مگر هر څومره چې دوا خوري نتیجه نه ورکوي یا مثلا بلزای په خو کې زخم پیدا شوی دا مثلا سترګو کو دید تغییر راغلی دا یا مثلا په خو کې کرختی سوزش داشان کله چې رامنسکیږي په دې صورت کې دا باید یو ځل وینه چکی لابراتوار تا لارشی او پا حق صورت چه مثلا لابراتوار نی مشکوک حالاتو که دا گلوکومتر یا واله شکر چه دا شکر چکولشی او پا حق صورت چه نتیجه مثبت را یعنی شکر دیو سلو شپک ویشنه پورتوی پا دی صورت که دست شخص با شکر ناروغی بانده مصاب
ډاکټر صاحب راځو ته چې په افغانستان کې څومره د شکرې ناروغۍ د کنټرول لپاره کار شوی او همدارنګه څومره مرکزونه موجود دي؟
البته مهمترین او اساسي ترین نقطه د شکر په وقایه او تداوی کې آگاهی آمد ډیر مهم دي.
زو اوریدونکو ته او د یو اوریدونکو اړیکه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ؟
خورجان ډاکټر ته سلام، ز سپین منګل د ټلیفون په کرخم پکتیا ولایت نه د شکرې پیسا کې موجود او ز پښتنې لرم شکرې.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، مې دا پښتنه ده چې روزه د کسا کې کاته خبره بس رکو. شکر ز ډیر لوړ شکر مراد لرم، ډیر لوړ ګو خورما خوخ چای وڅکما شکر می کنټرول شي، کله چې غواړم خورم شکر می کنټرول شي، یو بچ ټول بچونه کې می شکر کړه، یو بچای می داخله می غنه شکر نو ما کیف وا هغه شکر نو ما می چې کیف وا دا هغه غشه شکر یې ورک شای، غواړم څه سم غواړم خورم شکر می کنټرول شي، چې سم خو ګو خورم شکر می کنټرول شي، کني بیا سم شکر دومره جګوي چې ورته ووت ونی مسو کیوي متلیار وخه.
البته زما خو نظر دادی چې دا همداسې ځان تلقین کړی ده او دا امکان نه لري چې مثلا غوړی او شیرینی شیان وخوري شکر کنټرولیږي او که برعکس ونخوري شکر پورته کیږي. دا زما په نظر دا یو تلقینی حالت دی، نور کوم علمی خبره.
ډاکټر صاحب محمدی رضو دې ته چې یو نوې څېړنه هم شوي او په دې څېړنه کې ډېر ټینګار دا شوی چې کچېرې د شکرې ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي، داسې ویل کېږي چې د زړه حمله، عصبي سکته او داسې نورې ناروغۍ پیدا کړي. ستاسې تحلیل څه دی؟
البته شکر ناروغۍ کې تعریف یو داسې هم تعریف کېږي چې دا یو کلینیکی سندروم ده، یعنی معنی دا ده چې دا کولای شي چې د وېښتانو نه تر پخو تر نوکانو پورې هم مصاب کی، یعنی معنی دا ده چې زړه، پښتورګو، سیستم عصبي، سیستم تناسلي، سیستم بولی، حتی جهاز هضمی مصابوي. په هغه صورت چې مثلا ناروغان توجه نکړي، مثلا هغه کسان چې شکر ناروغي لري دوی شکر سم کنټرول نه کوي، د وینې چربی سم کنټرول نه کوي او د وینې فشار، یعنی درې مهم فاکتور کسان کنټرول نشي د اختلالاتو باعث ګرځي. البته مهمترین اختلالات په زړه کې، پښتورګو او دماغ کې ده.
بله ډاکټر صاحب محمدی رضو دې ته چې آیا شکرې ناروغي قطعي درملنه لري کنه، او همدارنګه په دې اړه مرته وایست چې ارثیت څومره رول لري پکې؟
البته شکر ناروغي مخکې ما وویل چې دا یو طویل المدت یا لانګ لایف ناروغي ده او دا قطعی تداوی، البته دا مثلا گرافت امکان لري، د پانقراس گرافت توشی په دې حالت کې، البته دا تر اوسه پورې ډیر عام نه دی، خو تحقیقات چه را روان دی. البته گرافت امکان شته چې بل حجرات په همدې قسمت کې پیوند شي او دا ناروغي له منځه لاړ شي. او بدون د دې نه دا درې مهم فاکتورونه چې مثلا فعالیت فزیکی، ډایټیشن، غذا او دوا، دا ناروغي کولای شي چې د دې ګلایسیمی یا شکر کنټرول شي بدون د دې نه که مثلا شخص دوا و نخوري، فعالیت فزیکی سم مراد نکي، شکر حتما پورته کیږي او د ځینو اختلالاتو رامنځته کیږي.
مننه دوستانو، خبرونه هم همدغلته په سوشي بو کې پات رسیدي. داونه کو چې پروګرام شکرې ناروغي ته زنګړی وو او په دغه خبرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمو. ډاکټر صاحب محمدینا یو نړۍ مننه. له تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. دا خبرونه هم دلته پات رسیدي. الله پامن.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.